באמריקה רג רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי
درنو اوریدونکو السلام علیکم نن د شنبې ورځ ده او د یو زر درې سوه څلور نوي لمریز کال د دلوي اوولسمه نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د فروری د شپږمې نیټې سره برابرېږي. لومړی د مهم خبرونو غټ ټکي واورئ.
د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاکار وایي چې داعش د افغانستان او سیمې دپاره یو ستر ګواښ دی. ټاکل شوی چې نن به په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه څلور اړخیز غونډه وسي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چین د ولسمشر جی جی پینګ سره د شمالي کوریا د ګواښ په اړه خبرې کړې دي.
په واشنگتن کې د ماخوستن اتنیمې بجې دي او په کابل کې د سهار شپږ بجې دي. د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه پیل کیږي. په دې خپرونه کې به واورئ چې د جرمني چارواکو د ساړه جنگ د زمانې په یو هوایي میدان کې د منځني ختیځ او ځینو نور هیوادونو مهاجرین ځای په ځای کړي دي او په داسې حال کې چې نن د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان په باب د درېمې څلور اخیزې غونډې د پیل کېدو نه مخکې طالبانو د سولې په پروسه کې د شمولیت لپاره څلور شرطونه وړاندې کړي دي. د افغانستان د سیاسي چارو څارونکي په دې باور دي چې د اسلام آباد د غونډې د کامیابۍ عملي امکانات ډېر کم دي. لومړی له حسیب الکوزینا د دې ساعت خبرونه واورئ.
د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاکار وایي چې داعش د افغانستان او سیمې د پاره ګواښ دی. په خبر پاڼه کې چې د ملي امنیت د شورا لخوا خپره سوې ده راغلي دي چې د ملي امنیت سلاکار انیف اتمر د ترکیې د حکومت د لوړ پوړو چارواکو سره د پنجشنبې په ورځ او د جمعې په ورځ کتلي دي او ویلي دي چې داعش د افغانستان سیمې او نړۍ د پاره یو ستر ګواښ دی. ښاغلي اتمر وویل چې د افغانستان حکومت به د داعش خلاف خپله مبارزه جاري وساتي او ادامه به ورکړي. ښاغلي اتمر د ترکیې د چارواکو سره د ملاقات په جریان کې د افغانستان سره د ترکیې د مرستو مننه وکړه. په اسلام آباد کې به نن د افغانستان د سولې د خبرو په اړه څلور اړخیزه غونډه وسي. دا درېیم ځل دی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین چارواکي په افغانستان کې د سولې د خبرو په اړه غونډې کوي. د څلور اړخیزې غونډې نه مخکې د افغانستان او پاکستان امنیتي چارواکو په اسلام آباد کې پرون غونډه وکړه او په یو شمېر مسایلو یې خبرې وکړې. پینټاګان د 2000 لومړي کال څخه تر 2009 کال پورې تقریبا 200 تصویرونه چې د عوامو څخه پټ ساتل شوي وو او پکې په عراق او افغانستان کې د بندیانو سره ناسم چلند شودل کېږي خبره کړې دي. دغه تصویرونه د ځینو دلایلو په خاطر پټ ساتل شوي وو. د امریکا د دفاع وزارت یو ویان وایي چې تصویرونه د یو مستقل څېړنې او تحقیقاتو په نتیجه کې چې د ناوړه چلند څېړلو په هدف پیل شوي وو خبره شوي دي. د اداګانو له جملې څخه 14 قضیه په ثبوت رسیدلې دي او 15 پته د پوزغړي په جزا رسیدلې دي. د امریکا د مدني ازادیو اتحادیه چې د بشر د حقوقو یو ډله ده، د امریکا د معلوماتو د ازادۍ د قانون په چوکاټ کې د دغو تصویرونو د خپاره کېدو غوښتنه کړې وه چې غوښتنه ومنل سول او تصویرونه خپاره سول. دا تصویرونه د ملي امنیت د اسنادو د ژغورلو د قانون په چوکاټ کې پټ ساتل شوي وه او د 2015 کال د نومبر په میاشت کې د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر په خپله مرور کړل او پریکړه وکړه چې 198 انځورونه باید د امریکا د عوامو څخه پټ ونه ساتل شي. سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چین د ولسمشر جی جی پینګ سره پرون د جمعې په ورځ په ټلیفون خبرې کړې دي. دواړو مشرانو د شمالي کوریا د هغه اعلان په اړه خبرې کړې دي چې وایي غواړي یو بلستیکي ازموینه وکړي. دواړو مشرانو د شمالي کوریا دا کار یو بې ثباته کوونکی او راپارونکی اقدام بللی دی او زیاته کړې ده چې دا اقدام د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړې لیکونو خلاف کار دی. شمالي کوریا په دې وروستیو کې اعلان وکړي چې پام کې لري چې په راتلونکي کې به یو میزایل وازمایي. دغه هیواد د جنوري په میاشت کې دا وکړه چې د هایدروجني بم ازموینه بریالۍ تیره سوې ده. د سپینې ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلي دي چې ولسمشر اوباما او د چین ولسمشر ښاغلي ژي د ټلیفوني خبرو پر مهال یو ځل بیا پر دې ټینګار وکړي چې دوی به شمالي کوریا د یو اټوم لرونکي هیواد په صفت ونه پیژني او د اټومي وسلو څخه د کوریا د ټاپو پاکولو ته ژمن دي. دواړو مشرانو د یو قوي او نړیوال غبرګون پر ضرورت او اهمیت باندې ټینګار وکړي. د امریکا د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د پاره کاندیدانو پرون د جمعې پورز پر یو بل باندې انتخابونه بیا پیل کړل. په داسې حال کې چې د جمهوری غوښتونکو ډیموکراتانو لومړنیو ګوندي انتخاباتو ته یوازې څلور ورځې نور پاتې دي. نوې سرویګانې ښیي چې د دواړو ګوندونو مخکښ کاندیدان بیا سره نږدې دي، خو په سرویګانو کې بیا هم د جمهوری ګوند کاندید ډونالد ټرمپ تر خپلو سیالو کاندیدانو زیات مخکې معلومیږي. د ډیموکرات ګوند په کاندیدانو کې بیا برنی ساندرز تر میرمن کلینټن مخکې دی. ټاکه سوې ده چې د فبروري په نهمه نیټه به د نیو هامشایر ایالت ګوندي ټاکنې پیل سي. په تایوان کې نن د شنبې پر سهار وختي 6.4 درجې زلزله سوې ده. د زلزلې مرکز د تایوان جنوب ښودل سوی دی. رپورټونه وایي چې د زلزلې د کبره د تاینان په ښار کې څو ودانۍ نړېدلې دي چې پکې د استوګنې یوه ودانۍ هم شامله ده. تر اوسه پورې د تلفاتو په هکله رپورټونه نه دي خپاره سوي. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي دي چې د زلزلې مرکز د تاینان ښار جنوب ته په 1.5 کیلومترۍ کې 10 کیلومتره د مځکې لاندې و. د تاینان په ښار کې شاوخوا 2 میلیونه انسانان ژوند کوي. د سومالیا په جنوب کې د مارکا ښارګوټي اوسیدونکي وایي چې د الشباب افراطي ډلې دغه ښارګوټي وروسته له هغه څخه ونیوي چې افریقایي اتحادیې خپل ځواکونه د سیمې څخه وویستله. د ښارګوټي اوسیدونکي ویلي دي چې د الشباب ډلې جګړه ماران چې وسلې ورسره دي په ښار کې ګرځي راګرځي او د پولیسو پر ماموریت او نورو اداري ودانیو باندې بیرغونه نصب کړي دي. مارکا د پلازمینې موګادیشو په 1 کیلومترۍ کې موقعیت لري او د الشباب ډلې وروسته له هغه نه ترلاسه کوي چې د سومالیا پوځ د ښارګوټي څخه ووتئ. د افریقایي اتحادیې چارواکو تر اوسه پورې د ښارګوټي د سکوت په هکله څه نه دي ویلي. او اسانج وایي د ملګرو ملتونو د محکمې پریکړه چې دی بېله محکمې توقف سوی دی او باید آزاد سي دا ښیي چې دی پر حق دی. د ویکیلیکس مؤسس جولیان اسانج دا خبره د ویډیو د طریقه په لندن کې د اکوادور د سفارت څخه کړې ده. دا و د دې ساعت خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
په واشنگټن کې د ماخوستن 9:00 او 8:00 دي. د آلمان یو هوایي میدان چې د ساړه جنگ په زمانه کې ډیر مشهور و اوس ورنه د مهاجرو د مشته کولو لپاره کار اخیستل کیږي. دغه هیواد د لسګونو زرو سیاسي پناه غوښتونکو د بهر سره لاس او ګریوان دی. پام وکړئ د امریکا د خبریال هنری ریجول رپورټ چې د برلین نه را لېږلی دی.
ویل کیږي چې د ټیمپل هوف هوایي میدان پراخه نیمدیرایي ترمینل لري او د نازي آلمان لخوا جوړ شوی و. ویل کیږي چې په هغه وخت کې په نړۍ کې یو ډیر غټ میدان و. د برلین چارواکي نه اوس نه بیا له دغه میدان نه کار اخلي. درو زرو مهاجرو د الوتکو څلور پخوانی ګاراجونه نیولې دي. د ساده تختونه دروازې جوړ شوې دي چې تر یوې اندازې پورې د پردې یا خلوت غم پرې خوړل کیږي. په داسې حال کې چې د څنګلو کوټونه د وړکتونونو او د ډوډۍ د خوړلو د خونو کار اخیستل کیږي. د تماجا په نامه اداره د مهاجرو لپاره استوګنځي برابروي. د دغه ادارې نتاقه ماریا کیپ وای
We are in emergency accommodation, but what happens in reality is that we have people who should already be in long-term accommodations who have should have
مګ عاجل استوګنځي برابرو مګر واقعیت دا چې موږ داسې کسان لرو چې لا په خوا د ډېر وخت لپاره اوسېدل دي او له هغه څخه چې موږ دلته برابرو باید په لوړ معیار وي. د ښار چارواکي دا مني چې کوم استوګنځي برابروي هغه د ایډیال استوګنځي ونه ډېر لري دي، مګر وای ښار ته چې ګڼ شمېر مهاجر را رسېږي عاجل حل ورته په کار دی. د سختو شرایطو معنا دا ده چې د نوو راغلو مهاجرو بشپړ صحیح معاینه کیږي. د امریکا غ خبریال د کتنځي نه بهر د حسین اولوی سره خبرې وکړې چې تیر کال د خپلې میرمنې او لور سره له دمشق نه راغلی دی.
معامله سیئه کتیر
نتمنى
انه نطلع بالكم على شيء احسن.
دوولې دوی په آلمان کې د مهاجرو په کم کې 15 میاشتې کړاو ګاللې دي او دوی هیله لري چې له دې یو څه پیدا کړي، مګر ظاهر احمد چې له پاکستان نه راغلی دی کار کوونکی وستایل.
ادھر کا ماحول تو ویسے بہت اچھا ہے، لوگ ہماری بہت زیادہ عزت کر رہے ہیں، کیئر کر رہے ہیں،
اور ہم کو یہ اس ماحول سے یہ
کل چې شوروي اتحاد د ساړه جنگ په وخت کې لویدیز برلین محاصره کړه، ټمپل هوف د دغه ښار لپاره د ملا تیرو او امریکایي الوتکو هره ورځ دغه ښار ته مواد رسول چې د برلین د هوایي پله په نامه شهرت لري. دغه هوایي میدان په 2008 کال کې تړل شوی و چې د راتلونکي په سر یې جنجال پیدا شوی و. د برلین د ښار چارواکو په دې تازه وخت کې ریګري وکړه چې د هوایي میدان په مخ کې استراري استوګنځایونو ته پراختیا ورکړه، مګر دوه کاله پخوا د برلین اوسیدونکو په ریفرنډم کې د هوایي میدان د پراختیا په خلاف رایه ورکړې وه. د برلین د مهاجرو د مشورتي بورډ غړی گیګ اورګ کلاسین اول
Und wenn man schon neu baut, dann bitte richtige Wohnungen. Hier wird für sehr viel Geld
der war jetzt der Mahajor para munasib apartmanuna uvini do idalta pa da go shre dolo pa na zayunu band der lagh kawi zakano de sala jang da ga kawi na kha de raqib u nazariyat ul para de jang maidan shwe de che wai de berlin de mahajor ustun da sang hal
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
زمون غږ د واشنگتن نوري د افغانستان د زینو ولایتونو اوسیدونکو دا شکایت کوي چې د روغتیاي چارو د کارکونکو د ناغړۍ او بې پروايي لامل ګنش مېر ماشومان د پولیو یا د ماشومانو د غزن مقابل کې په سماتوګه نو واکسین کیږي په مکرې له خوشنا زمون د خبريال ابراهيم رحيمي ريپورت تا
په افغانستان کې نامنه یو سفرونو کډولي عقیدوي مسایلو او ځینې نورو لاملونو ته د پولیو ضد مبارزې په مخ کې د عمده ستونزو په سترګه کتل کیږي. خو د یو شمېر سیمو د خلکو په خبره په ځینو مواردو کې د کمپاینونو پر مهال د واکسیناتورانو ناغېړي او وظیفوي غفلت هم د دې وایروسي ناروغۍ ضد واکسین څخه د یو شمېر ماشومانو د پاتې کېدو لامل ګرځي. عبدالله د خوست د مرکز د کونډیو سیمې اوسیدونکی دی. هغه راته یوه بېلګه وویل چې په ترڅ کې ګڼ شمېر ماشومان د پولیو ضد له واکسین محروم شوي وو.
څو وخت مخته مونږ کلی ته د واکسینو والا راغلی وو، په درځای له کل وکړل وی چې مطلب وکړه څوک راغلل نو دغه پښتنه وکړه چې واکسین والا شو ته صورت یې چې واکسین مطلب رو والی مشمون ته او حلن مطلب واکسین مشمون ته ورنکړل او صرف په درځای له کنه وکړل. یار تقریبا دا دوه درې میاشتې کیږي.
په عین وخت کې روغتیایي مسؤلین هم مانی چې کله ناکله د ځینو صحي رضاکارانو د ناغېړۍ راپور ترلاسه کړی. دوی دا کار د ماشومانو د روغتیا پر وړاندې جدي خطر بولي. په خوست کې د ماشومانو د فلج یا ګزن په اړه د عامه پوهي مسؤل ډاکټر نجیب الرحمن رحماني وایي پوره هڅه کوي چې د غلطه هیڅ ماشوم د پولیو د مخنیوي له واکسین محروم پاتې نشي.
مونږ خپل سوپرویژن او نظارت نور هم د پخو څخه تقویه کو او خصوصا سوپروایزرون چې دي ښه ټریننګ شي او په ټریننګ کې ویلای شي چې د یو ویال د واکسینو څومره ارزښت لري، که دغه مونږ بیزی استعمال کو د مونږ د ماشومانو صحت ته څومره ویلویا ضربه ده، خصوصا په دغه اخیری او مهمه مرحله کې.
مګر په خپل واکسیناتوران بیا د خبره نه مني. واکسیناتور اسلم خان وایي هر سیمه چې ورسپارل شوه تر 15 کلنۍ کم عمره ټول ماشومانی واکسین کړی دي.
نو مونږ خپل کوشش کړی دا د دې پوره چې خلک دا کور کوي دا غلط خبره ده. د دې پوره باید اړوند چارواکي جدي اقدام وکړي. دا چار څوک کی دا کور دینه باید حرکت دلی شي، دا حلق باید دلی کی دینه.
دینی عالم عبد القدوس د ماشومانو د فلج په مخنیوي کې د ټولنې هر وګړی مسؤل بولی. د هغه په وینا یو چاته په ورسپارل شوی مکلفیت کې غفلت او ناغېړي کول د اسلام له اصولو سره په ټکر کې عمل دی.
اسلام د نظر نه ښه عمل نه ده، ځکه چې څوک په کومه مسله نه مکلف شو سبت شو مسله باید زی ته ورشي. مثلا کارکون د صحت یمې دا خلکو ته باید دوی ورشي واکسین کې خلک وختنم داده چې هغه څه دی پوره چې دی موظف شوی دی. هر څوک چې په کومه وظیفه کې موظف ده کنه ای خدای نه بيد ویریږي، دی خدای دی ویری نه خپل مسله مخته بوزي ولست ملت ته به خدمت وکړي.
په همدې حال کې جمهور رئیس اشرف غنی ته راولای لې شمیر والیانو سره په لیدنه کې دی پولیو په محور کې د مبارزې د ټیمونو پر پیاوړتیا، د واکسیناتورانو په استخدام او د ګرځند ټیمونو پر جوړولو ټینګار وکړ. جمهور رئیس غنی له کورنۍ او بهرنۍ همکارانو غوښتې دي چې یو بیطرفه بنسټ دی د ګوزند له منځه وړلو لپاره د شفافیت حساب ورکولو او مسؤلیت ارزونې په ترڅ کې شته ستونزې تشخیص کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
بابلالی لالی نوې منو
شنبه پورس په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او د متحده ایالاتو د استازو په ګډون په اصطلاح د سولې د لارښود نقشې په اړه مذاکرات کیږي. په دې اړه به د اسلام آباد نه د امریکا غږ د خبریال ایاز ګل د اوږد رپورټ مهم ټکی زه سلیمان شاه ته استا دروورم. پاکستان د نوو مذاکراتو او کوربه دی او اصل مقصد دا دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په لور پرمختګ وشي. په داسې حال کې چې په مذاکراتو کې شامل وو خو دا هیله څرګنده کړې چې د اسلام آباد غونډه به نتیجه ورکړي. طالبانو لا تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي چې جنګ بندوي او کنه او د سولې په پروسه کې به برخه واخلي او کنه. تش په نوم د انسجام په دې څلور اړخیزي ډلې یا کیو سی جی د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین لوړپوړي ډیپلوماټان شامل دي او دای درې مغونډه د اسلام آباد کې کوي. د دې څلور اړخیزي ډلې جوړېدل 13 میاشت اعلان شوی. ډیپلوماټان کوښښ کوي چې د سولې د مذاکرات په خاطر داسې پروسه جوړه کړي چې قابل د عملي او نتیجه ورکړي. په دې خبره هم غور او سوچ کوي چې د طالبانو د هغو قمندانانو په مقابل کې څه دریځ غوره کړي چې له حکومت سره د سولې د مذاکراتو مخالف دي او د جنګ نه لاس نه اخلي. که څه هم چې د افغانستان د خارجه چارو د وزارت یوان خوشبیني څرګنده کړې ده چې د اسلام آباد په غونډه کې به د سولې د مذاکراتو لپاره لار هواره شي، پاکستاني ژورنالیست او لیکوال احمد رشید په دې اړه چندان زیات خوشبین نه ښکاري او وایي چې د پرمختګ زیات امکانات نه لیدل کیږي. عام خلک غواړي په دې پوه شي چې د بندو دروازو تر شا څه روان دي. څلور دولتونه ناستې او لګیا دي پټې خبرې کوي. خلک بالکل په دې نه پوهیږي چې په څه باندې خبرې کوي. هر قسم اوازې خپرېږي. پوښتنه دا ده چې دغه څلور هیوادونه د طالبانو په باب څه وایي. طالبانو تیر هفته یو ځل بیا خپل پخوانی دریځ تکرار کړ او غوښتنه وکړه چې له مذاکراتو نه مخکې دې د دوی نیول شوي ملګري آزاد شي او د ملګرو ملتونو تور لیست نه دی د دوی د هغو مشرانو نمونه لرې شي چې په سفرونو بندیزونه لګېدلي دي او مالي قیودات پرې وضع شوي. طالبانو دا غوښتنه هم کړې چې خارجي پوځونه باید له افغانستان نه ووځي. په عین وخت کې په افغانستان کې د امریکایي قواوو ناټو عمومي قماندان جنرال جان کیمبل چې د ماموریت موده پای ته رسیږي اعتراف کړی چې طالبانو د افغانستان په اطرافو کې په غیر مترقبه توګه زیاته خبره نیولې ده. جنرال کیمبل په واشنگټن کې د پنځشنبې په ورځ د امریکا د مشرانو جرګې د وسلوالو قواوو د جرګګۍ یوې استماعي غونډې ته وویل: په واقعیت کې له تیر هفته نه را په دې خوا په ټول هیواد کې چې زموږ کوم نظامي یونټونه پراته دي رپورټ یې راکړی چې د 312 جملې نه پر 312 باندې طالبان کنټرول لري او زموږ د ارزیابۍ له مخې 312 د طالبانو تر نفوذ لاندې دي. د امریکایي جنرال خبرداري ورکړی 4 نوي 312 د سقوط له خطر سره مخ دي. نوموړي وویل چې د هیواد د پر نفوسو سیمو په تخمین 80% خاوره باندې د افغانستان حکومت کنټرول لري. ډیپلوماتیکي سرچینې وایي چې د څلورو هیوادونو د سازو ترمنځ د تماسونو په نتیجه کې تر اوسه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې اعتمادۍ فضا نه ده ختمه شوې. د دواړو هیوادونو استخبارات یو په بل باندې اوس هم شک او بدګماني لري. د پاکستان د پارلمان غړي شیرین مزاری په دې ارتباط وایي:
There is cooperation between Pakistan and Afghanistan. We will not be able to tackle. We have to find the means of isolating those who are not prepared to lay down their arms and dialogue. Unless there is cooperation between Pakistan and Afghanistan, we will not be able to tackle.
ګوخاو منځوي شي. جنرال کمپن ومنله چې طالبانو په ضد د تروریزم ضد عملیات تر اوسه پورې موثر نه دي ثابت شوی.
وارم تاسو ته دا خبره وکړم چې موږ په واده د پریکړه کړې چې موږ د طالبانو سره په جنگ نه وخته.
په اسلام آباد او کابل کې چړونکې په دې باور دي چې پاکستان، امریکا او چین د ښاغلي اشرف غنی نه غواړي چې طالبانو ته باید یو لړ سیاسي امتیازات ورکړي ترڅو د سولې په مذاکراتو کې برخه اخیستو ته غاړه کېږدي. او د جنرال کیمپل تبصرې نه هم څرګندېږي چې متحده ایالات طالبانو ته د امتیازات ورکولو ملاتړ کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
پام کړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاکار وایي چې داعش د افغانستان او سیمې لپاره ګواښ دی. په خبر پاڼه کې د ملي امنیت د شورا لخوا خبره شوې ده راخلي دي چې د ملي امنیت سلاکار نیف اتمر د ترکیې د حکومت د لوړ پوړو چارواکو سره د لیدو کاتو پر مهال ویلي دي چې داعش د افغانستان سیمې نړۍ لپاره یو ستر ګواښ دی. ټاکه شوې چې نن د شنبې په ورځ به د افغانستان د سولې د خبرو په اړه څلور اړخیزه غونډه په اسلام آباد کې دایره شي. دا درېیم ځل دی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین چارواکي په افغانستان کې د سولې د خبرو په اړه غونډه کوي. پینټاګان د 2001 کال څخه تر 2009 کال پورې تقریبا 200 تصویرونه چې د عوامو څخه پټ ساتل شوي وو او پکې په عراق او افغانستان کې د بندیانو سره ناسم چلند ښودل کیږي خبره کړې دي. دغه تصویرونه د ځینو دلایلو په خاطر پټ ساتل شوي وو. سپینماری وایي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چین د ولسمشر جی جی پینګ سره پرون د جمعې په ورځ پر ټلیفون باندې خبرې کړې دي. دواړو مشرانو د شمالي کوریا د اعلان پاکله خبرې کړې دي چې وایي غواړي یو بل بالستیکي ازموینه وکړي. دواړو مشرانو د شمالي کوریا دا کار یو بې ثباته کوونکی او راپارونکی اقدام وبالي او زیاته کړه چې دا اقدام د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړې لیکونو خلاف کار دی. د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو د پاره کاندیدانو پروند جمعې په ورځ پر بل باندې انتقادونه بیا پیل کړل. په داسې حال کې چې د جمهوری غوښتونکو او ډیموکراتانو لومړنیو ګوندي انتخاباتو ته یوازې څلور ورځې نورې پاتې دي. نوې سروېګانې ښیي چې د دواړو ګوندونو مخکښ کاندیدان بیا هم سره نږدې دي. په تایوان کې نن د شنبې په ورځ سهار وختي 6.4 درجې زلزله سوې ده. د زلزلې مرکز د تایوان جنوب ښودل سوی دي. رپورټونه وایي چې د زلزلې له کبله د تاینان په ښار کې څو ودانۍ نړېدلې دي چې پکښې د استوګنې یو ودانۍ هم شامله ده. تر اوسه پورې د تلفاتو په هکله رپورټونه نه دي خپاره سوي. د امریکا د جیولوجیکي سروې اداره وایي چې د زلزلې مرکز د تاینان ښار جنوب ته په 1 کیلومتر کې 10 کیلومتره ځمکې لاندې ښودل سوی دي. د تاینان په ښار کې شاوخوا 2 میلیونه انسانان ژوند کوي. د سومالیا په جنوب کې د مارکا ښارګوټي اوسیدونکي وایي چې د الشباب افراطي ډلې دغه ښارګوټي وروسته له هغه څخه ونیوي چې افریقایي اتحادیې خپل ځواکونه لیرې کړل. د ښارګوټي یو اوسیدونکي وویل چې د الشباب ډلې جګړه ماران چې وسلې ورسره دي په ښارګوټي کې ګرځي راګرځي او د پولیسو پر ماموریت او نورو اداري ودانیو باندې خپل بیرغونه نصب کړي دي. مارکا د پلازمینې موګادیشو په 1 کیلومتر کې موقعیت لري او د الشباب ډلې وروسته له هغه ترلاسه کوي چې د سومالیا پوځ د ښارګوټي څخه ووتی. او اسانج وایي چې د ملګرو ملتونو د محکمې پریکړه چې دی بېله محاکمې توقف شوی او باید آزاد شي دا ښیي چې دی پر حق دی. د ویکیلیکس مؤسس جولیان اسانج دا خبره د ویډیو له طریقه په لندن کې د اکوادور په سفارت کې کړې ده. دا و د دې ساعت خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
نن د شنبې په ورځ په کابل کې د تودوخې لوړه درجه د سانتي ګراد په حساب 12 او ټیټه منځنۍ 15 درجه اټکل شوې ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 4 درجه سانتي ګراد اټکل شوې ده. په اسداباد کې د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 4 درجه. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 2. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2 درجه سانتي ګراد اټکل شوې ده. په هرات کې هم د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 4 درجه سانتي ګراد اټکل شوې ده. په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 2 درجه. په بامیانو کې د تودوخې لوړه درجه منفي 3 او ټیټه منفي 2 درجه. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 2 درجه سانتي ګراد. په خوست کې د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 1 درجه سانتي ګراد. په کندوز کې د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفي 1 درجه. او په پیښور کې د تودوخې لوړه درجه 19 درجه سانتي ګراد او ټیټه 11 درجه سانتي ګراد. همدارس په کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 1 درجه سانتي ګراد اټکل شوې ده. او دلته د متحده ایالاتو په پایتخت واشنگټن ډي سي کې نن د شنبې په ورځ د تودوخې لوړه درجه 5 او ټیټه 1 درجه د سانتي ګراد په حساب اټکل شوې ده. ډیرو محترمو اوریدونکو زموږ د هما نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته ورسېدا. په څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونه شروع کیږي. موږ به د افغانستان په وخت د ماښام په 2 بجو بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو. ورځ مو نیکمرغه.